السلام علیکم د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری غړې کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم د دې سات په خبرونه کې کوټې ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر له حاله مو خبرو هم دراز اوري چې افغان ولسمشر د خپل امریکایي سیال باراک اوباما د تازه سرګندونو په اړه څه خبرګون خودلې د وزیرستان خلک د وزیر اعظم د هڅو په اړه څه نظر لري چې د سولې په اړه یې کړی دی او داسې نور راپورونه هم لرو چې روس در پیژنو خو په سر کې خبرونه اورو د بوریوال کاکړ نه
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی دی. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په یو ورځنی سفر کوټه ته ځي. په کراچۍ کې نن سهار وختي درې بمې چاودنې شوې چې شپاړس تنه یې ژوبل کړي او افغان ولسمشر حامد کرزي د باراک اوباما د هغو څرګندونو هرکلی کړی دی په کوم کې چې هغه له افغانستان سره ژمنتیا ښودلې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په یو ورځنی سفر کوټه ته ځي. د مشال رډیو خبریال د بلوچستان د حکومتي چارواکو له خولې وایي چې نواز شریف به د بلوچستان له گورنر محمد خان اڅکزي او وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوت سره بیل بیل لیدکاته وکړي او د صوبې د امنیت په اړه به ورسره خبرې اترې وکړي. د صوبایي حکومت په خبره نواز شریف به د جنوري پر 28 نیټه د مستونګ په درنګړ سیمه کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو له کورنیو سره هم غمرازي وکړي. د چارواکو په وینا له وزیر اعظم سره به د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ملګری وي. د پاکستان په کراچي ښار کې نن سهار وختي درې بمې چاودنې سوي دي چې شپاړس تنه یې ټپي کړي دي. د دې ښار د منګوپیر سیمې د پولیسو مشر چودري اسد مشال ریډیو ته وویل چې بریدونو هدف په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند رهنما محمد علي و. په چاودنو کې د محمد علي په ګډون شپاړس کسان ژوبل سوي دي چې پکې د دوو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. په اورګزی ایجنسی کې په یو بمی چاودنه کې د قبایلی مشر ملک حجی محمد وژل شوی دی. د پیښې د چهارشنبه په مازیګر په انجانی بازار کې هغه وخت سوی چې کله ملک حجی محمد په موټر کې له کوارټ سیمې څخه د خپل کور پر لور روان و. چارواکي وایي چې چاودنه دغه په موټر کې دننه سوی ده او دوی پلټنه کوي چې دا بم هلته څنګه ایښودل شوی و. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. افغان ولسمشر حامد کرزي د خپل امریکایي سیال باراک اوباما د هغو تازه سرګندونو هرکلی کړی دی په کوم کې چې ولسمشر اوباما د سې شنبې په شپه خپل ملت ته په وینا کې د افغانستان له راتلونکي سره ژمنتیا ښودلې ده. ولسمشر حامد کرزي د ولسمشر اوباما د سرګندونو هرکلی په هغه بیان کې کړی دی چې د چهارشنبه په ورځ د نوموړي له دفتر خپور شوی. افغان ولسمشر ویلي د باراک اوباما سرګندونې له دې کبله هم د ستاینې وړ دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک لپاره یې افغانستان ته کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ د عملیاتو پر مهال 24 وسلوال طالبان وژل دي. د غزنی ولایت د اندړو ولسوال قاسم خان د سیوال بیګا مشال ریډیو ته وویل
په دغه عملیاتو کې 24 نفر د طالبانو لبای نه کړی دي چې د 24 سره جملې 8 نفر کمانډانان دي او 8 نفر زخمیان دي. د 8 نفر زخمیان چې 2 نفر کمانډانان زخمیان لري چې یو د اچي په نامه ده او یو د نوري په نامه باندې زخمی ده او د نور کمانډانان نیم نومان مکمل سره سره
بل پلو وسلوالو طالبانو د خپل 24 ملګرو د وجل کېدو خبر رد کړی دی. په ننګرهار کې موټر بم چاودنې 2 تنه پولیس وژلې. د ننګرهار ولایت امنیه کمانډان فضل احمد شیرزاد وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د پیچیر اګام ولسوالۍ او کمانډانۍ د ودانیو ترمنځ د سړک باندې یو ځان وژونکي له بارودي توکو موټر چاودلې چې له عمله یې 2 تنه پولیس وژل سوي او د یادی ودانۍ ته هم زیان رسیدلې. بلخوا د وسلوال طالبانو ویان زبی الله مجاهد په یو ټلیفوني پیغام کې رسنیو ته د یادی پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. بل پلو په جلال آباد ښار کې یو ځانمرګ وژل شوی دی. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي ویاند حضرت حسین مشرقیوال مشال راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې یو تن ځانمرګ بریدګر مخکې له دې چې د ولسی جرګې د وکیل فریدون مومند کور ته ځان ورسوي امنیتي ځواکونو په ډزو وشتلی او له منځه یې وړی دی. مشرقیوال زیاتوي چې په پیښه کې نور چاته مرګ ژوبله نه ده رسېدلی. په عراق کې امنیتي چارواکي وایي چې د هغو سنی یاغیانو قمندان یې وژلی دی چې په لویدیځ ولایت انبار کې یو شمېر سیمې نیولې دي. د ازادي اروپا د راډیو عراقي څانګې د امنیتي چارواکو له خولې ویلي چې ابو عیشا السعودي یې وژلی دی. دا کس په عراق کې د القاعده پلو ډلې اسلامي دولت وزیر ګڼل کېده. ویل سوي چې نوموړی د سعودي عربستان شهریت لري. چارواکي وایي چې د انبار ولایت له مرکز د باندې په ابو فرج سیمه کې دریک نور داسې یاغیان هم وژل شوي دي چې تعلق یې له سعودي عربستان سره و. د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې په لټون کې په نږدې لسو کلونو کې په لومړي ځل د ایران د یورانیمو کان ته تللی دی. د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي ادارې ویلي چې د دوی درې پلټونکي د بندرعباس جنوبي ښار ته نږدې گیچین کان ته ورغلی دی. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې چارواکو د دې خبر پخلی کړی دی. د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي د ادارې پلټونکي په وروستي ځل په 2015 کال کې هلته تللی و. د ملګرو ملتونو د ایټمی انرژي د ادارې د دې پلټونکو سفر د هغې هوکړې پر اساس دی چې د تیر کال په نومبر کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ سوې وه. د خبرونو پای.
بریوال کاکړو چې تاسو ته د دې غړی خبرونه وړاندې کول. 2:02 دی. په پاتې سکم یو سات کې مهم راپورونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په یو ورځنی سفر کوټې ته ځي. د وزیرستان قبایل د وزیر اعظم د سولې هڅې ستایي.
دنیا دا هر مسئلے حل پر رغیدہ آواز اور سچیر ہم پر رغیدہ حل ملاوازی مجھے خیر مقدم کو دا وزیر اعظام اور دا وزیر اعظام سے کنی ارادی ہے.
افغان چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال سلیریش وسلوال طالبان وژلي. د پېښور ډاکټران وایي حکومت دې دوی ته له تختونو او هدفي وژنو تحفظ ورکړي.
زمنګا پکې ډاکټر شوکت هوا قتل کړي شو، ډاکټر یار محمد قتل کړي شو، سید جمال قتل کړي شو. دا سلسله روز به روز زیاتېږي او کمی پکې ناراضي.
د مومندو ماشومان چې نن سکول ته راغلل نو سخت خپول. ولې؟
یوسف احمد دین کی دا کمرې وران شوې د ماکه لوبې بم کول او سبق مونږ یاته.
سویل احمد دریم کی د دې سال سکول ته راغلم ټول سکول راځه سخت خپه شوم.
د دې تر څنګ د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه نور راپورونه هم راسره دي. راسره اوسئ. د پاکستان وزیر اعظم نن د یو پلاوي په مشرۍ د بلوچستان مرکز کوټي ښار ته سفر لري. دا سفر وروسته لاغې ترسره کیږي چې په دې وروستیو کې په هزارګانو باندې بریدونه ترسره شوي دي. د هغوی لسګونه کسان په ځانمرګ او بمي چاودنو کې وژل شوي دي. زموږ همکار له کوټې نه په تیرو خپرونو کې موږ ته په دې اړه داسې معلومات راکړل.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف چې ورسره به وي کېږي د پاکستانی فوج مشر راحیل شریف هم وي. په یو ورځنۍ دوره به هم نن کوټې ته راځي چې دلته د صوبایي حکومت د چارواکو لخوا د تیر ماښام مشال راډیو ته وویل شو چې میاں نواز شریف په کوټه کې د اروپا چارواکو سره ویني او همدغسې به د ګورنر بلوچستان او ورسره د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ د ولده سره ویني او ورسره به د ډاکټر عبدالملک بلوچ لخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د صوبې په امنیت باندې بریفینګ ورکړل کیږي. هغوی ته به معلومات ورسره شریکیږي او بیا به په امنیت باندې او همدلته په دې باندې خبرې هم کیږي له وزیر اعظم نواز شریف سره. د دې سره داسې هم ویل کېده چې د اهل تشیع چې کوم شیعه زیارت کوونکي د جنوري په 1 نیټه په د مستون په درنګر سیمه کې وژل شو په یوه ځانمرګ برید کې. داسې وایي چارواکي چې نواز شریف د دوی سره د غمرازی لپاره هم کېدلای شي یا دوی ته ورسي هلته د دوی سیمې علمدار سړک ته او یا بیا کېدای شي د اهل تشیع مشران د بلوچستان د ګورنر هاوس ته راوغاړي او له هغوی سره غمرازی وکړي. دا وایي چې یوه ورځنی سفر به وي او په دې کې به نن به دی کوټې ته راځي.
کوټې ته د وزیر اعظم الله سفر زموږ همکار خبرولی. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف یو وار بیا وسلوالو طالبانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی. د شروع په ورځ پارلمان ته د وینا پر مهال نواز شریف وویل چې طالبانو له یو شمېر کارویانو وروسته بیا هم دغه په خبره حکومت د صبر مظاهره وکړه. نواز شریف زیاته کړه چې دوی اوس مسله د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي. پاکستاني وزیر اعظم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لپاره یو څلور کسیزه ډله هم اعلان کړه. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
وزیر اعظم نواز شریف پارلمان ته خپل خطاب کې وویل طالبانو سره مذاکراتو ته یو موقع ورکول پکار ده چې معاملات په پوره نتوګه هوار شي. وزیر اعظم پارلمان ته وینا وه چې د مقصد لپاره یو څلور رکنی کمیټي هم جوړه شوه چې پکې به رحیم الله یوسفزی، رستم شاه مومن، عرفان صدیقی او میجر عامر وي او د دې کمیټې نگرانی به خپله وزیر اعظم کوي او مرسته به د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان کوي. خپل خطاب کې پارلمان ته وزیر اعظم اوویل ترهګرۍ خاتمې لپاره حکومت په یو واضح موقف او حکمت عملے و رسیدو. وزیر اعظم وینا و پترہ گرے کی پاکستان اولس او ماشومان وجل کی او دا حکومت فرض سے چھ پہر کی مدد دوی دسان او مال حفاظت اکڑے شی.
امن ہمارا انتخاب نہیں، ہماری منزل ہے.
امن زمون انتخاب نہ زمون منزل دے، دا با پہر قیمت حاصل وو او دا دید لپارا ٹول کام متفق دے او ما تا باور دے کنن ریاست طاقت سرا دا ترہگرو خاتمہ غوغواری نو ٹول کام با دا ریاست پشا ولالوی. اس چی دا دویم علخنا دا مذاکراتو وړاندیز راغلے دے نو منگیو زلبیا پرم نحال تا یو بل موقع ورکول غواړو.
وزیر اعظم پارلمان ته اویل چې طالبانو ته د ټولګوندیز کانفرنس نه پس د مذاکراتو وړاندیز وشو او دوی دغه وړاندیز نه پس په میجر جنرل ثناء الله حمله وکړه، کوم چې دوی په فخر هم ومنله او دغه رنګ نور هم یو شمېر بریدونه یې په بنو، پېښور، پنډې او کراچۍ کې وکړه. وزیر اعظم خپل خطاب کې زیاته کړه چې موږ له ترهګرۍ خلاف جنگ ګټل وي که هغه د مذاکراتو د لارې وي او که د اپریشن.
اول پارټیز کانفرنس نے یہ حکومت کو یہ اختیار دیا.
ټول ګوندیز غونډه کې حکومت ته دا اختیار ورکړی شو چې حکومت دې هغه خلکو سره مذاکرات وکړي چا چې وسله راوچته کړې وي. موږ هغوی ته د مذاکراتو دعوت ورکړو. دا مذاکرات څه لپاره وو؟ همدې لپاره وو چې دا ملز ځان او مال سره لوبې ونه کړی شي، فساد دې نه خوروي او د پاکستان عین پاسداری وکړي. خو له بده مرغه مثبت جواب را نغلو. د مذاکراتو نه انکار وکړو او مسلسل یې د پاکستان پوز او ولس په نخښه کړو، خو موږ بیا هم د صبر نکار واغستو.
د وزیر اعظم خطاب په حق له د سیمه ایزو چارو کارپو خادم حسین وای
طاقت استعمال مذاکرات د پاره چې کوم فریم ورک پکارو یا د خبرو ته پر کوم فریم ورک پکارو، پای کې مهمه خبر دا و چې هغه خبرې کې دل د ښکار شي. هغه ښکار کیدو کې دا خبره واضحه وا چې څوک به چې مذاکرات بکی او چا سره بکی داړم به خبره وا. زما خیال لري چې په دې وجه وفاقي حکومت او وزیر اعظم دا خو غنل چې د داسې خلکو د جوړ کړی شي چې هغه خو یو معتدل مزاج ای او دویم دای چې انتحارګر تنظیمونو سره په یو شکل کې او بل شکل کې سنا سره به توم لري. زما خیال لري چې د دینه با حکومت داسې لول غواړي چې یو حجت قائم کړي او دا غي نرستو ک د انتحارګر تنظیمونو بشپړ جال ماتي، کدايي تربیتی مرکزونو باندې گزار کړي او داګي درصد لارې بندي. نو شاید چې حکومت داسې تصور کوي چې هغه نه به هغه مسائل پیدا نشي کوم چې تصور لري چې پیدا بشي.
وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن خپل خطاب کې دا هم وویل چې کم خلوص سره دوی امن لپاره کوشش کوي، نو امید دی چې د دویم اړخ نه به هم د داسې قسمه خلوص مظاهره کیږي.
د پاکستان وزیر اعظم پرون پارلمان ته د وینا پر مهال یو څلور کسیزه هیات مټاکه چې د طالبانو سره به د خبرو دغه بهیر پر مخ وړي. په دې اړه د وزیرستان ځایي قبایل په خپل سوي زموږ همکار سوتن راغلی او د غوی د خبرو پر بنسټ دا راپور جوړ کړ.
د پاکستان وزیر اعظم د طالبانو سره د مذاکراتو د پاره په څلور کسان مشتمله کمیټه جوړه کړې ده. د سولي پښتونخوا اوسیدونکي د وزیر اعظم دا پیشکش د کمیټې هڅې اختیارات او د طالبانو رد عمل ته په کوم نظر کسي په دغه اولې سره د مشال ریډیو په پښتنه د نیمې قبایلي سیمې درزنده یو اوسیدونکی یونس خان شرانای په دا رنګ وژغېده.
دنیا د هرې
مسئلے حل پر رغیدا غواړو او چیر هم پر رغیدا حل ملاوازی مول خیر مقدم کو د وزیر اعظم او د وزیر اعظم چې کمی ارادی وی دا وخت د امن د پاره نو مشک بل په خپل خاور او په خپل وطن باندې امن غواړو او د خپل سکولونو خلاص غواړو خپل تعلیمی ادارې هسپتالونه آباد غواړو او دا بغیر له امن نه دی ممکن نو موږ د امن غوښتن کیو چې دا په مذاکراتو راولي او کېدای په اپریشن راولي په هر حال موږ امن غواړو خو مذاکرات ښه آپشن دی چې هر چېر په مذاکراتو امن راشي دا د جنګ په نسبت ښه آپشن دی د مذاکراتو والا
د سولي وزیرستان سره تعلق لرونکی مشر سردار جمال الدین وویل بادام گول مسعود دغه پښتنه جواب په دار رنگ وکا داد ہاں یاد وچ دے پنجابی طالبانو کمانڈر عصمت اللہ معاویہ دے وزیر اعظم دغی پیشکش تا ہر کلائی بے لائی دائی او دے تحریک طالبان پاکستان وایون شاہد اللہ شاہد جاتا کڑے دا چمیش پسنجیدہ با مقصد مذاکرات بند یقین لارو دے مقرر کمیٹی سرا دے مذاکرات و جائزہ با دے شورا پزر کے دن کی اجلاس کے پسنجیدگی سرا آخلو
د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار وختي درې بمی چاودنې شوې دي چې لامل یې د عوامي نېشنل ګوند د ځایي مشر په ګډون شپاړس کسان ژوبل شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي په کراچۍ کې د دوی د ګوند غړي او مشران په مسلسله توګه د وسلوالو د حملو لاندې وي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په رینجر ځواکونو باندې هم درې بریدونه ترسره شوي چې د رینجر ځواک یو شمېر سرتېرو ته یې مرګ ژوبله اړولې وه. له کراچۍ نه د مشال راډیو خبریال د نور تفصیل سره.
پولیس وای دا پرلپسې درې چاودنې وي چې د کراچۍ بنګو پیر په سیمه کې پر یوې حجرې ترسره شوې دي. د اورنګ ټاون ایس پی چودري اسد د چاودنو په اړه مشال رډیو ته ویلي د حمله هدف په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند رهنما محمد علي وو. په چاودنو کې د محمد علي په ګډون شپاړس کسان جوبل شوي دي چې پکې د دوو زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د پولیس افسر چودري اسد په خبره له لومړنیو پلټنو ښکاري چې حملې د ذاتي دښمنۍ پر اساس ترسره شوي دي. دی وای دا د شخصي دښمنۍ کیس ښکاري. د ځمکې په سر د لانجې او له نورو زاویو پولیس د دې کیس پلټنه کوي. خو د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي دغه حمله د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د دوی پر پلویانو د ترسره کیدونکو حملو تسلسل دی. د یاد ګوند رهنما بشیر جان نن سهار مشال رډیو ته ویلي په ټوله کراچۍ کې یوازې د پښتنو په ګڼمیشتو سیمو کې بمی چاودنې کیږي.
دا زمونږ د پارټۍ یو زوړ کس دی. د ده د تبلیغي جماعت سره تعلق دی. د ده هیڅ ذاتي دښمنۍ نه وه. او که دی پولیس دا وایي چې دا ذاتي دښمنۍ وه نو پرون چې کوم نور بلاسټونه شوي دي دا د دې محمد علي د کور نه یو کیلومتر په فاصلې کې په رینجرو باندې شوي دي. نو بیا موږ هم دا پلرو چې موږ به هم دا ووایو چې د رینجرو د همذاتي مسله وه. دا وخت په ټوله کراچۍ کې چې کومه بدامني ده په ټوله کراچۍ کې چې کومې دماکي کېږي دا ټولی پلان کیږي. د دې خلک روانېږي. دا د دې دوه درو تاڼو حدود دي چې په هغې کې پیراباد او منګاپیر راځي او دغه پولیس افسر د هغې ایس پی دی. موږ په چغو چغو ستړي شو. موږ هر چا ته دا وینا کوو چې د خدای په خاطر که په کراچۍ کې امن راولئ نو په ډسټرکټ ویسټ باندې او خصوصي طور په سایډ ټاون او په ګډاپ ټاون باندې به نظر ساتل غواړي.
بشیر جان زیاته کړه په دیار لسمیاشتو کې د کراچۍ په پښتون میشتو سیمو کې د دوی د غوند یو کم شپېته کسان وجل شوي او د دغو حملو له کبله په کراچۍ ښار کې د دوی د غوند په سلګونو دفترونه بند پراته دي. یاد دی وی تیره ورځ د اوسنیو چاودنو د ځای سره نږدې په نازم آباد سیمه کې په رینجر ځواک یوه ځانمرګې حمله او دوه بمي چاودنې شوې وې چې له امله یې د دغه ځواک د دریو سرتیرو په ګډون پنځه کسان وجل شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور ښار کې تیره ورځ د صوبایي ډاکټرانو د تنظیم غړو د تاوان لپاره د ډاکټرانو د تختونې د قلنګ اخیستنې او د هغوی د ملګرو د هدفي وژنو پر ضد له لیډي ریډینګ روغتون څخه تر مال روډه پورې احتجاجي لاریون او ناسته وکړه. په دې احتجاج کې شریکو ډاکټرانو وویل چې کچیرې هغوی ته تحفظ ورنکړل شو نو دوی به نه یوازې پر هړتالونو مجبور شي بلکې د دوی په وینا داسې هم کېدای شي چې دوی له خپلو دندو استعفا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال لاډیو خبریاله کوي.
احتجاجي لاریون او ناشته کې د پروینشل ډاکټرز اسوسیشن یا د ډاکټرانو صوبایي تنظیم په سوونو غړو ګډون وکړو. ډاکټرانو د لیډي ریډینګ هسپتال څخه لاریون پیل کړو او د وزیر الله هاوس پورې تللو هڅه یې وکړه. خو د انتظامیې لخوا اجازت نه ملاوېدو له وجې د مال روډ سره نږدې احتجاجي ناشته وکړه. څو ورځې وړاندې سوابې کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وجل شوي ډاکټر یار محمد رور افتخار جدون وویل
ډاکټر یار محمد جدون اینټي سپیشلسټ په میډیزون میډیکل سنټر ټوپای کې په کلینیک کې وو چې نامعلوم خلک راغلل. یو موټر سایکل باندې اتریدو یو چکم دین پر اتریدو یو سړی دنه کلینک ته د مریض په شکل لاړ او هغه ډاکټر صاحب باندې دو پایر وکړل. زموږ مطالبه دا ده چې د ډاکټر صاحب شهید داغه قاتلان چکم دي دا د پوری تور باندې گرفتار شي.
ډاکټرانو صوبایي تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار مشال ریډیو ته وویل چې ډاکټرانو له تاوان لپاره تختولو بدتخوری یا کلنګ او د ټارګټ کلینګ د مخنیوي لپاره حکومت هغوی سره وعده کړې وه خو په دغه پیښو کې هیڅ کمی نه دی راغلی.
2013 کې راوند اباؤٹ دی کې ابډکشن وشول یو چې کم نه زمنګا پکې ډاکټر شوکت هوا قتل کړي شو ډاکټر یار محمد قتل کړي شو سید جمال قتل کړي شو دا درې موږ ته کم رپورٹ شوی دی او وسم مجاهد بنگش چې کم نه زمنګا په ډاکټر په کسټډي کې دی نو یعنی کې دا سلسله روز بروز یاتیږي او کمې پکې ناراضي.
ډاکټر شاه سوار زیاته کړه چې کچري حکومت هغوی ته تحفظ ورنکړو نو ډاکټران به په استعفا ورکولو مجبور شي او د ملک نه به بهر لاړ شي. ډاکټران ته د تحفظ ورکولو په اړه مو چې کله د ایس ایس پی اپریشنز نجیب نو پختل نو د هغه وینا وا
کې جی ہمارا مسلسل ایک تو رابطہ رہتا ہے الریڈی ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ.
ډاکټرانو سره زموږ مسلسل رابطه وی موږ د پرایویټ اسپیټالونو او کلینیکونو مالکان په دې مجبور کړی دي چې هلته د سی سی ټی وی کیمرې ولګوي. دین علاوه چې کوم سرکاري اسپیټالونه دي په هغه کې هم د پولیس نفری د ډاکټرانو حفاظت لپاره موجود وي. د سره سره کچره ډاکټرانو د وسلې لیسنس جوړول غواړي نو هغه ورته موږ ورکو او د وسلې ساتلو به دوی ته اجازه وي. یاد دی وی چې دین وړاندې هم په خبر کې ډاکټرانو هغوی تر تحفظ نه ملاوېدو په ضد احتجاجونه کړی دي او په دې نږدېو کې د خیبر پختونخوا صحت وزیر شوکت یوسف زئی ډاکټرانو ته د وسلې لیسنسونو ورکولو اعلان هم کړی وو خو د صوبایي ډاکټرانو تنظیم دغه وړاندیز رد کړی وو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د شپقدر په کوډلو کلی کې چې نن سهار وختي ماشومان سکول ته راغلل نو ډیر زیات خپه شول ځکه چې د سکول ودانۍ چا په بارودي موادو باندې الوزولې وو او چا الوزولې وو. هغه خلک هم چاته نه دي معلوم شوی. په دغه سکول کې 300 ماشومان زده کړې کوي او وړوکی غوندې سکول دی او یوازې یو استاد دوی ته سبق ورکوي. زمونږ همکار دغه سکول ته ورغلی هلته د ماشومانو سره غږېدلی د سکول د استاد سره د پولیسو سره نور به دغه نه وره.
بیگا د شپې نامعلوم وسلوالو د کوډای کلی شپقدر سرکاري پرایمري سکول په بارودي موادو الوزوله چې دغه سکول ماشومان نن سهار سکول ته راغلي ول ډیر خفه وو.
یوسف احمد دین کی دا کمرې وران شوې د ماکشه لو به هم کاول او سبق مون یاد.
سویل احمد دریم کی د دې سهار سکول ته راغلم ما ټول سکول را ز سه خپه شو ول
خپه
شو سکول یاله ورار کړو سبق پا بکی زوتا ہو لو بھی پا بکی کولی در سکول کلاو نو دیکی با سبق پا بند و پیر قلاتو پی سبق نسو
پسیمه کې د لنګو شو سکولونو شمیر د شلو نه زیات دی. ولې په محمود جنسای کې چې د شبقدر سره ګوانډي سیمه ده پکې د لنګو شو تعلیمي ادارو شمیر یو سل او یو ویشت دی. د سکولونو پړنګېدو او په بیګانه پیښې د کوډۍ کلي اوسیدونکي خانزیب خان مشال رډیو ته وای
بیګا تقریبا چې په باندې نه بجې وي موږ کور کې تقریبا چې اودګېدو ولو بس درزه مورده زه به د حالات چې څوک به تم راوتین شو موږ کله معلومات کړل چې سکول د ماشومانو والو ته ډېر خپه شو چې موږ رقم د ماشومانو د نوې نسل دی دا موږ غریب کلی دی غریب ماشومان د پرم د یو سکول
بیا مو د یاد سکول د یوازري استاد فضل احد نه د سکول د ماشومانو د شمیر پاړه و پختل
ما سره جی تقریبا سلو نه کم واړه دي کنه ور کوټه کلی دی او داسې سبق والا کلم نه دی داسې زمیداران خلق ټایپ خلق دی کنه او زه پکې یوازې د سکول کې زه یوازې ټیچر سنگل ټیچر یم نه بل استاد پکې نشته
اړنګې د سکول ته د تانا سرو کړی شپقدر اس ایچ او کوثر خان سره د چاودیدونکو توکو د ناکار کولو ټیم یا بم ډیسپوزل یونټ والا راغلی هغه نه مو پختل چې د پیښې رپورټ یې د چا خلاف لیکلې ده
او دا فلال دی کې بس موږ خپل نه رپورټ کوو دي کې خو څوک رپورټ لای خلاف کوي نه زه به پکې مودې ما تفتیش شروع دي خو سړی داس ملزمان معلوم نه دي او نامعلوم ملزمان خلاف به موږ دي کې اف آی آر درج کړو سیفټی فیوز وته وینو هغه تقریبا داسې 8 انچ اباوت ملو شي دي بی ڈی اسکواډ موږ ته پیښ کړ او هغه وی چیرې دي کې تقریبا دا لوکل میډ دي او ټایم ډیویس دي شپږو نه تو کیلو پورې کوم دي بارود استعمال شي
خو د سکول د استاد فضل احد په وینا چې د پرایمری سیکشن یا برخې دوه کوټې او برانډا اړنګېدلې دي نو اوس به هغه په میډل سیکشن یا برخه کې ماشومانو ته سبق خای دی چې خپل طالب چارواکو ته د سکول د رنګېدو خبر ورکړی دی
دا مشال ریډیو ده
بیا هم د قبایلی سیمونه ورزو کورم ایجنسی ته له کورم ایجنسی به کور شو خلکو ویلي چې په قبایلی سیمو کې او په ځانګړې توګه په کورم کې پوځي عملیاتو ترهګري ډېر لوی زیان رسولې ده. دوی له پاکستانی پوځ او حکومت غوښتنه کړې ده چې له دې ځپل شو خلکو سره د مرستې وکړل شي. دوی وایي په کمپونو کې دې هم کډوالو ته اسانتیاوي برابرې کړي شي. د مشال لاډیو خبریال په دې موضوع دا راپور لګره
پېښور پرېس کلب ته د یوې جرګې په شکل کې راغلي د کورم ایجنسۍ مشرانو وویل چې ټول قبایل ترهګرۍ پوځي عملیاتو ځپلي دي خو په خصوصي توګه په کورم ایجنسۍ کې د مینځې کورمې ځینې سیمې داسې دي چې د دوی په وینا په مکمله توګه تباه شوې دي. عزیزالرحمن علي شیرزی د دغې تاوان او ستونزو په هکله مشال لیډو ته صدا رنګ وایي.
موږ څه مطالبه کوو حکومت پاکستان پاکستان آرمی نه چې موږ امداد وکړلی شي. دا قبایل خلک 66 سال نه بنیادي حقوقو نه محروم دي چې کله نه پاکستان آزاد شوی دی. کوم د دې خلکو د کورونا اپریشنو کې تباه شوی دی. د دیو پسینه مخ کې دیو کورونو ملي امداد بندوبست وکړل شي. خلک غریب دي دیو سره د دیو د کورونو د جوړونو څه حیثیت نشته. ملي تقریبا 3000 نه زیات مو شي خو صرف د مسوزای قوم نه چې خلک اپریشن کې روته هغه تباه شوی دی. 3000 نه زیات خو تقریبا د الشیرزاد اپریشنو ټایم کې پلارو کې څه خورک شولو څه څمړ شو کډ کورونا خلکو پاتې شو هغه ټول وسوزیدو هغه پکې مړ شو غرق شو تباه شولو.
د ډوګر سیمې یو بل مشر برکت خان وویل چې د ځاني زیان سره سره د دوی زیان هم ډیر شوی دی.
دو گھر کی دو ڈھائی سو دکانوں وہ اگر ٹول ختم شوی دی اور تالا شوی دی. دین علاوہ مپ علاقے کی تور غار اگر کی تقریباً 3200 کرونا دا حکومت تسلیم کری دی صدا وران شوی دی اگر غار غار کرونا وہ اور پس درجن کلی آغا سوزی دلی دی قبائل پر نامے بانی پر اربن روپے راغ آغا پر لاہور اسلام آباد اور کراچی کی خرچ کی گی تو نور مد امتحان و نخستیشی اور مسر مکمل امراست واشی.
گل رحمان علی شیرزی وائی چتیر پنزو کالو کے پوزی عملیاتو لوجه کورم ایجنسی ډیر زیات اغیزمن شوې ده.
2014 روان تقریبا 15 کال پوره کیږي په دې کې زموږ ټوټلی کورم ایجنسی چې کوم ده هغه چې کوم نه بالکل د کندرات بلکې کندرات نوم چې کوم دي بدتر حالات اوس پښکی په حالت چې کورم نټور اوران شوې دي. سرکاري ادارې سکولونه ختم شوې دي بي اچ یو چې کوم دي ختم شوې دي. زموږ په زرګونو بچي چې کوم دي هغه تعلیم نه محروم پاتې شوې دي. د دې سخت یخنۍ کې چې موږ په پیښور شهر کې گزارنه شو کولای شي په دې پونه کې پراته دي بډاګان پکې بي وطن مړ شو چې کبر په خبر کې دی چا په کوار کې دی چا په کیم کې چا په تل کې دی.
ولی هم په دې لړکم چې کله د فاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي یا د قبایل لپاره د قدرتي افتونو د مبارزې ادارې ویان محمد عرفان نو پختل د هغوی ویناوه چې مرکزی حکومت سره په دې لړکې د دوی خبره تر روان دي. یا یادونه ول دا چې د فاټا ډیزاستر مینیجمنت اتارټي ویان محمد عرفان شمیرې تر مخه د ترهګری او پوزي عملیاتو لوجه د کورم ایجنسینا ول زره خلک به کور شوی دي چې پکې ډیر لزره رجستر شو کې 15 زره واپس تل دي او د باقی د واپسه او د سانتیګان لپاره هلی ځلې روان دي.
د تازه خبرونو، سیمایز رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د غرمې 12:30 بجې کیدونکې دی په پوره 12:30 بجو به بوریوال کاکړ تاسو ته لند خبر نو وړاندې کی تر هغه وروسته به مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف نن په یو ورځنی سفر کوټه ته ځي. د مشال ریډیو خبريال د بلوچستان د حکومتي چارواکو له خولې وایي چې نواز شریف به د بلوچستان له گورنر محمد خان اڅکزي او وزیر اعلی ډاکټر عبدالملک بلوچ سره بیلابیل لیدکاته کوي. د پاکستان په کراچي شهر کې نن سهار وختي درې بمی چاودنې شوې چې شپاړستانې ټپې کړې دي. د دې شهر د منګوپیر سیمې د پولیسو مشر چودري اسد مشال ریډیو ته وویل چې بریدونو هدف په سیمه کې د اومنشنل ګوند رهنما محمد علي و. په اورګزی ایجنسی کې په یو بمی چاودنې کې قبایلي مشر ملک حاجی محمد وژل شوی دی. دا پېښه د چهار شنبې په مازیګر په انجانی بازار کې رامنځته شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی د خپل امریکایي سیال باراک اوباما د هغو تازه سرګندونو هرکلی کړی دی په کوم کې چې ولسمشر اوباما د سی شنبې په شپه خپل ملت ته په وینا کې د افغانستان د راتلونکي سره د امریکا ژمنتیا ښودلې ده. ولسمشر حامد کرزی د ولسمشر اوباما د سرګندونو هرکلی په هغه لیکلي بیان کې کړی دی چې د چهار شنبې په ورځ د نوموړي له دفتره خپور شوی. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وای د چهارشنبې په ورځ د عملیاتو پر مهال څلور وشت وسلوال طالبان وژل دي. د غزنی ولایت د اندړو ولسوال قاسم خان دسیوال بیګا مشال رېډي تو ویل چې په وژل سو کې د وسلوال طالبانو مهم کمانډانان هم شامل دي. بل په وسلوال طالبانو د خپل څلور وشت ملګرو د وژل کېدو خبر رد کړي. په عراق امنیتي چارواکي وایي چې د هغو سنی اسلام پاله یاغیانو کمانډان یې وژلې دي چې په لویدیز ولایت انبار کې یو شمیر سیمې نیولې دي. د آزاد اروپا د راډیو عراقي څانګې د امنیتي چارواکو له خولې ویلي چې ابو عیشا السعودي یې وژلې دي. دا کس په عراق کې د القاعده په لور ډلې اسلامي دولت وزیر ګڼل کېده.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکړ نو وردل. د خبرونې په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته کتنه کو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ای دریه کې د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته کتنه کړې ده او وایي چې پاکستان او امریکای د سیمه ایزي او عالمی سلامتۍ لپاره په ګډه مخ په وړاندې تللو باندې اتفاق کړی دی. ای دریه وړاندې لیکي چې دا وخت د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د امریکای په دوره دی او هلته یې د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری سره په دې خبره اتفاق وکړو. د ای دریه په وینا چې په دې موخه سرتاج عزیز وویل چې د امریکای او پاکستان پلمنځي اعتماد به تعلقاتو ته نور وده ورکړي او پاکستان هم غواړي چې د امریکای سره خپل اړیکې نورې مضبوطې کړي. ادارې زیاتوي چې وقت یې شنو د پاکستان او امریکای د تعلقاتو داستان ډیر د سبق وړ دی. د لړکی امریکایي دانشور ډینیل مرکی خپل کتاب کې د ځمکني حقایقو پر وړاندې کې د فکر وړ تجزیه وړاندې کړي دي او د هغه استدلال دی چې د پاکستان او امریکای تعلقاتو ته ډیر په غور کتل پکار دي. ادارې اخیری کې کی اوس امریکایي صدر باراک اوباما لا د دې خبر ادراک پکار دی چې پاکستان ته د توانای او په نورو اقتصادي څنګه کې ډیر ستونزې ورپېښې دي او دا چې پاکستان د ورخیز تعلقاتو کې د خپل وقار او خپل خپلواکۍ سمجوتا نشي کولای. نو د دې لپاره هله چې د پاکستان او امریکای ترمنځ ستراتیژیک پارتنرشپ به مضبوط وي او امریکا به د پاکستان د معاشي عسکري او ولسی ضرورتونو خیال وساتي. بل په لو د پیښور نخ پریدونکو مشرق پانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته باور ورکړې دي چې خیبر پختونخوا کې د مسلو د ختمون لپاره به وفاق مرسته جاري ساتي او د قبایلی سیمو نه د ترهګرۍ د ختمون او طالبانو سره د مذاکراتو لړکی به خیبر پختونخوا صوبه په اعتماد کې اغستلې شي. ادارې مخکې لیکي چې د وزیر اعظم د دې باور وروسته اوس باید چې د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې زیات پیدا کېدونکي ګیس د صوبې د اولس په کار راوستو لپاره اقدامات وکړي او دغه رنګ نور ولسی مسلو ته هم پام راوګرځوي. ادارې زیاتوي چې نن د خیبر پښتونخوا صوبې غټه مسله د بجلی د لوډ شیډنګ هم ده، نو دا هم په نظر کې ساتل پکار ده. ادارې اخیری کې لیکي باید چې د دې ټولو مسلو د حل لپاره اوس صوبایي حکومت د وفاق سره رابطه وکړي او د بجلی د ګټې لپاره هم د وفاق نه غوښتنه وکړي، نو هله به د صوبې ټولې مسلې په خپل هواري شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ورځپاڼې ټلګراف لیکي د تعلیم حق مبارز ملال یوسفزئی په سکول کې نجونه له نوموړي متاثره دي. د ورځپاڼې په خبره د ملالې خبرې د هغو وسلوالو پاکستانیو طالبانو لپاره ګزار دی چې غوښتل یې د دې نجلۍ له وژلو سره د خپل سخت دریځه فکر مخالفت مخه ونیسي. د ملال یوسفزئی د سکول هډ مسټرس یا سرمعلم ویلي د هغې سکول له ملالو ډک دی. د چهارشنبه پر ورځ معلمې مریم خالق د ایتوپیا په پلازمینه ادیس ابابا کې د ملګرو ملتونو هغه سروې پیل کړه چې د نړۍ په غریبو هیوادونو کې د میلیونونو استادانو اړتیا ارزښت روښانه کوي. هغې په خپله وینا کې ویل پاکستان ته پکار دي چې تعلیم ته تر هر څه زیات ارزښت ورکړي. د ملالې استادې مریم خالق په سوات کې د ښځینه استادانو د کووالي او په محافظه کار ټولنو کې د ښځینه استادانو دندې مشکلاتو په اړه هم خبرې وکړې. مریم خالق د سوات په مینګوره کې د خوشحال پبلک سکول مشره استاده ده. په دې ښوونځي کې ملالې زده کړې کولې چې وسلوالو وویشته. مریم خالق وایي پر ملالې تر ډزو مخکې یوازې ملاله وه چې د تعلیم لپاره یې غږ پورته کاوه. اوس د سکول هر زده کوونکی د ملالې انځور ده او هر زده کوونکی د ملالې جذبه لري. وال سټریټ ژورنال لیکي د 2012 زیږدیز کال د اګست په میاشت کې یو وسلوال یو امریکایي هلیکاپټر وویشته او وی غورځاوه. په هغه پیښه کې و امریکایي سرتیری، درې افغان کمانډوګان او یو ژباړونکی ووژل شول. د ورځپاڼې په خبره هغه طالب قومندان چې دی وسلوال ته یې پناه ورکړې وه په هغه و دیرشو مشکوکو زندانیانو کې شامل دی چې افغان حکومت یې خوشې کول غواړي. دا مشکوک کسان به په شاوخوا دوه اونیو کې د باګرام له زندانه خوشې کړل شي. وال سټریټ ژورنال لیکي له دې کار سره به د واشنگټن او کابل اړیکې پسې نور خړپړ شي. له دې سره پر امریکایي ولسمشر باراک اوباما فشار هم زیاتېږي چې د روان کال تر پایه له افغانستانه خپل ټول سرتیری وباسي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د دوشنبه پر ورځ وویل د باګرام زندان معاملو په اړه افغان حکومت حقایق په سمه توګه نه وړاندې کوي. د یکشنبه پر ورځ امریکایي پوځ د دې زندانیانو خوشي کولو پلان وغنده. افغان استخباراتي چارواکي هم په دې کې له احتیاطه د کار اخیستو خبره کوي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار ډاکټر رانګیر د اتفر سپنتا په یو مرکه کې ویلي د باګرام زندانیانو دوسیو څېړونکي ډله باید د افغانستان ملي امنیت ریاست شواهد په پام کې ولري. د زیاته کړه چې د ملي امنیت اداره د ځینو زندانیانو په اړه قوي شواهد لري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روستیو سرګندونو هرکلی کړی او هغه له افغانستان سره د امریکا پر همکاریو بیا ټینګار بللی. ولسمشر کرزی ویلي چې د باراک اوباما سرګندونې له دې کبله هم د هرکلی وړ دي چې د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره افغانستان ته کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلې. زموږ همکار اسمت ساروان او نور تفصیل.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د متحدو ایالاتونو د ولسمشر باراک اوباما د وروستیو څرګندونو هرکلی وکړ. د ارګلی وې خبر پاڼې سره سم ولسمشر کرزی ویلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل ملت ته په کالنۍ وینا کې له افغانستان سره د همکارۍ لپاره د خپل هیواد پر شمنو یو وار بیا ټینګار کړی دی. کرزی همداراز ویلي چې د افغانستان د دایمي دریځ پر اساس د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو هرکلی کوي او هغه د دوه هیوادونو په ګټه بولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ خپل ملت په وینا کې اعلان وکړ د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. د همداراز وویل له 2014 میلادي کال وروسته به کله چې افغان ځواکونه د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه سمبالوي متحده ایالات به له یو موټی افغانستان څخه چې د خپل راتلونکي مسؤلیت به پر غاړه اخلي ملاتړ وکړي. اوباما په خپلو خبرو کې د امنیتي موافقې لپاره افغانستان ته کوم ضرب الاجل و نه ټاکه. ویل که افغان حکومت هغه امنیتي تړون چې موږ یې په اړه خبرې کړې دي لاسلیک کړي، نو له ناټو سره یو ځای به یو کم شمیر امریکایي سرتیري په دې هیواد کې پاتې شي. د ولسمشر اوباما په وینا دا سرتیری به د افغان ځواکونو د روزنې له هغوی څخه د ملاتړ او د القاعده د پاتې شونو پر ضد د مبارزې ماموریت پر مخ یوسي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره ضرب الاجل ټاکلی و. ولسمشر کرزي ویلي څرنګه چې ولسمشر اوباما په خپله وینا کې د امنیتي او دفاعي موافقې لپاره ضرب الاجل نه دی ټاکلی، دا کار مثبت بولي او په دې باور لري چې دواړه هیوادونه په زغم او زیار د سولې په پروسه کې ګډې هلې ځلې وکړي. د افغانستان ولسمشر له امریکا سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو لپاره شرط ټاکلی چې امریکا دې له طالبانو سره د سولې بهیر پیل کړي او د افغانانو پر کورونو دې حملې ودروي. ولسمشر کرزي یو ځل بیا دې مسئلې ته اشاره کړې او په خپله اعلامیه کې ویلي چې سوله د نړۍ په هر هیواد کې د ثبات، پرمختګ او یووالي لار هواروي او په همدې علت افغانستان د سولې د بهیر عملي او علني پیل د امنیتي موافقې د لاسلیک لپاره اساسي شرط ګڼي. په وروستیو ورځو کې د افغان چارواکو له قبله هغو څرګندونو د امریکایي چارواکو عکس العملونه وپارول چې پر اساس یې ویل شوي ول چې کرزی باور لري چې د افغانستان په وروستیو بمي حملو کې امریکایان لاس لري.
د مشال رادیو د زیارت تورځي خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجی،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجی،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجی،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی،
پښتانه په یوشتمه کې
په درینی می بجی،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجی،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجی.
زمونږ غږ د مشال ریډیو نورې په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام باندې. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پراخ عملیات کړي دي چې پکې سالي ریش وسلوال وژل شوي او اته نور شوبل دي. بلخوا بیا د دغه ولایت په قرهباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر سرتیرو ځانمرګي برید شوی چې پکې یو سرتیری وژل شوی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال د نور تفصیل سره.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې پرون سهار د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي وو چې د ورځې تر پایه یې دوام درلود او پکې څلورویشت تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې اته تنه نور وسلوال ټپي شوي چې ځینې یې نورو ولایتونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي په ټپي شویو وسلوالو کې دوه او په وژلو شویو وسلوالو کې د طالبانو اته تنه جنګي قوماندانان هم شامل دي. د دغه خبره په دغو عملیاتو کې سرتیرو او ملکی وګړو ته کوم ځان زیان نه دی اوښتی.
په دغه عملیاتو کې سلویس نفره د طالبانو لبای نه کړی دي چې د سلویس سره جنګي اته نفره قوماندانان دي او اته نفره یې زخمیان دي. د اتو نفره زخمیان دوه نفره قوماندانان زخمیان لري چې یو د اکي په نامه ده او یو د نوري په نامه باندې زخمي ده او دا ټول قوماندانان نیم نومان مکمل سره خو البته دا ډېر وخت نیسي. دمو دولتي قوالي صحیح سلامتي د روغ خدای په فضل سره خپل قرارګاه وترالي
بلخوا. بیا تیر ماسپښین د قرهباغ ولسوالۍ په کرو سای سیمه کې د ملي اردو د سرتیرو پر یوه پوسته موټر بم ځانمرګی برید شوی دی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي دوه تنه ځانمرګي له بمونو په یوه ډک موټر کې سپاره وو چې له پوستې سره یې نږدې چولی دی. طالبانو د قرهباغ د ځانمرګي برید مسؤلیت منلی او وایي په دغه برید کې د افغان ځانګړو ځواکونو یو قومندان لښکر خان له خپل مرستیال او څلورو ساتونکو سره وژلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د خپلو څلورویشتو تنو ملګرو وژل کېدل نه مني او وایي په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په خبره یې پکې یو تن طالب وژل شوی او یو بل ژوبل دی. وړم ورځ هم د اندړو ولسوالۍ په غټانو سیمه کې د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې وه چې پکې چارواکیو د دوو تنو طالبانو د وژلو او دریو نورو د ټپي کولو دعوه کوله.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ. د افغانستان د کندهار ولایت چارواکي وایي چې هلته د ملي امنیت پر ادارې او محکمه ریاست باندې د وسلوالو طالبانو برید شنډ کړی دی. دوی وایي وسلوالو طالبانو پلان جوړ کړو خو استخباراتي چارواکو معلومات ترلاسه کړل او په دې تور کې یو شمېر وسلوال نیولي هم دي. نور تفصیل له کندهاره د مشال رادیو خبریال راکوي.
چارواکي وایي چې د کندهار د ملي امنیت پر ادارې او د محکمې پر ریاست یې د وسلوالو طالبانو د یوې ډلې ځې حملې مخنیوی کړی. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د دغه حملې په تړاو د شپږو حمله کوونکو په ګډون د چاودیدونکو موادو یو ډک موټر هم نیول شوی. د فیصل په وینا دغه حمله کوونکي تیره اونۍ د ملي امنیت د ادارې لخوا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ نیول شوی.
د کندهار پر محکمه او ملي امنیت ریاست باندې تیرې اونۍ په اوږدو کې پلان ترسره کړ. د پلان او مفکورې په کې د ملي امنیت کارمندانو معلومات ترلاسه کړي وو چې د چاینیز عملیات په ترڅ کې دغه ټول کسان له خپلو مهماتو او د چاودونکو توکو ډک یو موټر سره یوځای ونیول.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې د کندهار په غورک او شاولي کوټ ولسوالۍ کې 15 پولیس د ماین په شاودنو کې وژلي.
تاسو زمونږ د همکار راپورټ اوریده د کندهار نه. اوس هم یو بل راپور. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د زیارت په ورځ له نورو ادارو سره ګډه غونډه کړې او له افغانستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت پر مسلو بحث او پریکړې کړې دي. په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې له افغانستان سره به یوازې په ډالرو کې کاروبار کیږي او د غلام خان بندر له لارې دي افغانستان ته د سیمټو ترڅنګ د نورو توکو برآمدولو لپاره مواقع برابر شي. تفصیل به د جناقه لیکوزی په راپور کې وره.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د پنځمې بورز د دې هیواد د مالی د فدرال وزیر اسحاق ډار په مشرۍ غونډه وشوه او له افغانستان سره د سوداګرۍ په نوو مقرراتو بحث او پریکړې وشوې. په دې غونډه کې د پاکستان د خزانې یا مالی وزارت په چارواکو سربیره د پاکستان د دولتي بانک او سوداګرۍ د خونو جګپوړو چارواکو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په اړه بحث وکړ او پریکړه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د روان کال مارچ میاشتې له 18 نیټې وروسته سوداګریزې راکړې ورکړې په امریکایي ډالرو کیږي. په غونډه کې له ټولو سوداګرو څخه چې مخکې معاملې کړې دي وغوښتل شول چې د مارچ تر 18 پورې دي خپلې ټولې معاملې خلاصې او بشپړې کړي. د غونډې د پریکړو په اړه د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری مشال اړوي ته ویل
موږ سره چې کومه ایکسپورت پالیسی اډر دی آی کې افغانستان ایکسپورت شو نو هغه په ډالرز کې مه لوړو په روپیز کې مه لوړو.
دی وايي لموږ سره چې د پالیسی کوم هدایت دی په هغه کې له افغانستان سره په ډالرو او روپیو دواړو کې سوداګریزي راکړې ورکړې کېدلې. د روپیو د صادراتو په اړه انتقادونه زیات ول او موږ هم ورباندې په 2009 کال کې یو ځل اعتراض کړی و. له پاکستان نه به افغانستان ته خوراکي مواد او د ورځني استعمال یا اړتیا شیان په غیر رسمي ډول صادرېدل او اوس ورته موږ د مسلې په اړه رسمي وړاندیز وکړ او په غونډه کې پریکړه وشوه چې صادرات به په ډالرو کېږي. شینواره وای په دې کار سره به د پاکستان صادرات زیات شي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګریزو خونو مرستیال خانجان الوکوزی وای د دې پریکړې اثرات به وروسته راڅرګندېږي. دی وای کله پریکړې مخکې له افغان حکومت سره مشوره شوې وای دا به ډېره ښه وای.
سلام، زمونږ د نظر نه یو څه په عجله شوه باید د پاکستان او افغانستان د تجارانو سره باید مصلحت شوی وای او همدارنګه د افغانستان د حکومت سره په آینده کې د لری دپاره په راتلونکي دپاره به دا فیصله ښه وي. موږ به اوس ځان عادت کړو ډالر د امریکې کرنسي ده او دا موږ مجبور کله چې چېرته ټیټي کوو یا هلسی خلاصو دا پیسې یا دا ټیټي به حتما نیویارک ته ځي او د نیویارک مرکزي بانک نه وروسته چې اوکې ورکړي دا به د پاکستاني بانکونو کې داخلي.
د اسلام آباد په غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې په شمالي وزیرستان کې له افغانستان سره په پوله غلام خان بندر له لارې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره دي جدي اقدامات وشي. د خیبر پختونخوا ایالت د سوداګریزو خونو رئیس زاهد الله شینواری وای له ډېرې مودې راهیسې غوښتنه کوله چې د غلام خان بندر لارې دي له سیمنټو علاوه د نورو شیانو صادراتو ته هم امکانات برابر شي.
دا موږ ډېره زړه مطالبه وه چې د غلام خان چې کوم چیک پوسټ وي په دې باندې سیمنټو نه علاوه نور سیزونو اجازه ورکړی شي.
شینواری زیاته کړه چې د غلام خان بندر لارې افغانستان ته د مالونو په صادرولو سره به د ځینو شیانو قاچاق هم له منځه لاړ شي. شمالي او جنوبي وزیرستان د پاکستان تر ټولو امن سیمه بلل کیږي او د وسلوالو مرکزونه او روزنځایونه هم پکې دي. دا چې د غلام خان بندر لارې به افغانستان ته صادرات په کوم حالت کې وي خان جان الکوزی وای
پاغه وځه کې امنیتی مشکلات دي ستونزې دي پر اړولو کې هم دې سیټ ته او هم هغه سیټ ته خو په هر صورت څو د تاجر پیاس دا استقبالو مداخه خبردار څومره چې تسهیلات او سهولتونه افغانانو ته او پاکستانیانو ته جوړ شي د دې زمينه شته چې تجارت نورم غښتل شي زمونږ را کړ ورکړه پاکستان او افغانستان ترمنځ یو عنانوي دوستي ده تجارت معنانوي ده دا باید د سیاسي حالت نوېستل شي اقتصادي فکر ورته وشي سهولتونه پیدا شي دې کې پاکستان دخل کوم ګټه ده افغانستان دخل
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان
رازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
حاجي سنو بلوسین خلکو ته سیاسي شعور یې وده ورکړي
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسې یو شخصیت یې ورده ورکړ
خان شید مران دا و چې له بولانه تر چتراله دا باید چې یو شي پښتو دي وي
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمند
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رډي واوري
د خیبر پختونخوا حکومت د تیرې سه شنبه په ورځ د پیښور پوهنتون په ایریا سټډي سنټر کې هغه غونډه پرې نخوا په کوم کې چې د ملاله یوسفزی د کتاب آی ایم ملاله یعنی زه ملاله ایم مخکتنه کېده. د تحریک انصاف او جماعت اسلامي حکومت په دې سربیره دې غونډې ته اجازه ورنکړه چې په پاکستان کې د ملاله یوسفزی پر کتاب کوم بندیز نه دی لګیدلې. دا چې ملاله یوسفزی په کتاب کې څه دي، آیا رښتیا هم داسې څه پکې لیکل شوی چې په پاکستان کې ځینې خلک مخالفت کوي؟ زموږ همکارې ملیحه میرزاده په تفصیلي راپور جوړ کړ.
دا ملاله یوسفزی کتاب آی ایم ملاله د مخکتنې دستورا چې د نهې په ورځ د پیښور پوهنتون په ایریا سټډي سینټر کې داخل شوی و، د خیبر پښتونخوا د موجوده حکومت په حکم منسوخ شوه. د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان وویل چې په امنیتي بنیاد او په دې وجه د دغه دستورې اجازت نه ورکوي چې یونیورسټي یو سیاسي ځای نه وي او دغه کتاب د ایریا سټډي سینټر سره څه واسطه نه لري. که څه هم په پاکستان کې د ملاله په کتاب څه بندیز نشته، خو د بېلابېلو بحثونو له امله په ملک کې یو متنازعه کتاب ګرځېدلې دی. د یادې دستورې یو منتظم او پوهان خادم حسین بیانوي چې د ملاله په کتاب کې هغه د څه بیانولو هڅه کړې ده.
یا څنګه د هغې فکر سوچ په مخکې تللی په هغه کې کم کم ځای کې تبدیل راغلي. دغه کتاب ته سلولي نو ځای په ځای د هغې د تخلیقي تخیل اظهار دی. بیا دویمه خبر په هغه کې دا ده چې څنګه یو ماشوم د علم په لاره لاړ شي او څنګه هغه د علم رڼا نه منوره شي. دې ماشومې کوشش کړی چې دغه احساس مخې ته راولي او په چلپې شي کړي چې څنګه سکولونه بند شي نو څنګه ماشومان دې هغه پوره عذاب ښکار شي چې څنګه د مذهب یو خاص قسمه توجی هغه د ترهګرۍ یا د انتحار
په برېټانیا کې میشت خبریال عادل شازیب چې آی ایم ملاله کتاب یې لوستی او د ملاله د کورنۍ سره ناسته پاسته هم لري، وایي چې په کتاب کې کومې لانجمنې برخې نه دي تر سترګو شوې او زیاتوي
د دغه چې کوم اقدام دی په کتاب باندې د بندیز لګولو هغه زیات سیاسي دی، نه چې د کتاب کوم کانټینټ یا تفصیلات سره تعلق دی. ما پکې هیڅ داسې لانجمن شو نه کتو. البته د ملالۍ چې کوم کتاب دی هغه په پاکستان د پاکستان چې کوم د نصاب کتابونه دي یا غیر نصابي کتابونه دي په هغې کې هغه د دې نه واضح فرق لري. هغه فرق دا دی چې ملالۍ د پاکستان تاریخ باندې داسې خبرې کړې دي پاکستان کتابونو کې د تاریخ هغه اړخ نه خودلې کېږي، تر دغه تور هم په دغه اړه لګول کېږي چې په دغه کتاب کې دننه چې کوم لیکل شوي دي دا د ملاله یوسفزی خپل خیالات نه دي. خو زه دغه ویل غواړم چې ملاله یوسفزی چې په کتاب کې څه لیکلي دي نو په هغې کې ډېر داسې څیزونه زما مخ ته راغل چې ملاله یوسفزی هغه ما سره اول شریک کړي نو زما په خیال دغه ټول خیالات هم د ملاله یوسفزی دي.
دا چې د ملاله په کتاب کې د ځینو خلکو د فکر مطابق لانجمنې برخې کومې دي، خادم حسین وایي
یو خبر هغه چې کوم د پلان کړی دا هغه والد صاحب جوړین صاحب هغه وایي چې بجای دی چې مونږ د سلمان رشدي په حواله خبره راغلې ده چې زما پلان ماته دا وایي چې مونږ په کالج کې کوم بحث مباحثه جوړ شي دغه مباحثه مقابله کې زما دا سټیم چې مونږ ته د دې کتاب جواب لیکل پکار دي جواب ورکول پکار دي او په خپلو په دلیل ورکول پکار دي خپل بازارونه او خپل کورونه سوزول دا څه د عقل او د فکر خبره نه ده بعضې خلکو دلته دا خبره کولی چې د پیغمبر نوم سره صلی الله علیه وسلم نه دي لیکلي زما خیال لري چې څوک هم دا کتاب ویلي ځای پر ځای ملالې د مذهب سره او د اسلام سره د خپل قربت احساس کړی دی ما ته نه ښکاري چې په کتاب کې داسې څه خبره شته چې هغه د اسلام پر ضد وي یا هغه د پښتو پر ضد وي یا هغه د انساني بنیادي حقونو یا د دستور پر ضد وي
د ملالی یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی مشال ریډیو ته ویلي دي چې یو پوهنتون یا پوهنځي خو د کتابونو د لوستلو او د څېړنو لپاره یو ځای وي دغه په خبره د ایریا سټډي سینټر دغه مینډیټ دی چې د پښتنو او د خطې په حواله چې کوم کتابونه چاپیږي د زده کړې لپاره دې پرې بحثونه وکړل شي دا یو داسې کتاب دی چې پښتون قوم یو وطن د خطې او د یوې کورنۍ کیسه ده یوازې دا نه بلکې د میلیونونو خلکو د ټولو د مشکلاتو او د غوي کیسه ده چې له ترهګري سره مخامخ دي عمران خان په خپل ویلي دي چې نه پوهیږي دا ملاله د کتاب د پرانستي اجازت ولې ورنه کړل شو د ضیاءالدین یوسفزی په خبره په صوبا کې د واکمن ګوند ترمنځ په خپلو کې جوړوالی نشته او دا د صوبایي حکومت یو ډیره غیر دانشمندانه فیصله وه
او اوس هم دا درویش درانی غزل دا سمیع الله شمشیر په آواز کې
سنگ